ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه د ازادي راډیو خبرونه ته بیا هم شرغلاست موږ د نن ماښام تر و بجو پورې پښتو او دری خبرونه لرو د خبرونه مو خبري خبرونه ده تاسو په ورسته په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نننی اعلان له جزئیاتو خبر سي د افغانستان نور مسایل هم لرو نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو خو په پیل کې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واوري دا خبرونه سرخط د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسی چرګې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړی د افغانستان د ملي والی حکومت مشرانو نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او په یمن کې په جګړه کې شکیلې خواوی په سویډن کې د سولې لپاره خبرې کوي پوره خبر نو واوري د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رای نن باطل اعلان کړي د کمیسون وایاند لیرزا روحانی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا پریکړه د انتخاباتو د قانون د موادو لمخې کړي او د دې کار لپاره 25 دلیلونه لري چې دغه په وینا یو دلیل یې پټاکنو کې پراخه درغلی و
با منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخاباتو قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکام د پلي کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د 49 ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایل په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزه انتخابات باطل دي
د حوزه انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان کرد
د اکتوبر په شلمه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات وشو د تخنیکی ستونزو له امله په 400 انتخاباتي حوزو کې د اکتوبر په 28 هم انتخاباتو دوام وکړ په غزنی کې انتخابات نه دي شوي او په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات له اصلي نیټې یو ونې ځنډیدلې وو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نننې پریکړې په اړه به ورسره خبري غونډه لري او معلومات به ورکړي د افغانستان د ملي والی حکومت مشرانو نن په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی نن د ازادي راډیو ته ویل چې خلیلزاد په دې کتنه کې پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته د خپل سفر په اړه دواړو مشرانو ته معلومات ورکړي دي زلمی خلیلزاد به سبا په مسکو کې یو د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف نن د روسیې دولتي خبري اژانس اترتاس ته ویلي اساسي موضوع به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې مخته کول وي کابلوف تاسو ته ویلي چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبري د جوړجاړي د پروسې اساسي برخه ده او له دې پرته داسې ملي پروسه نشي ممکنه کېدلی زلمی خلیلزاد د تیر یکشنبه پر ورځ پاکستان افغانستان قطر او یو شمېر نورو هیوادونو ته د خپل سفر اعلان وکړ هغه پرونه وړمه ورځ په پاکستان کې و د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله نن د هغه هیواد په چابهار ښار کې دوه امنیتي ساتونکي په وچاودنه کې وژل سوي دي د ازادي راډیو د ایراني برخې په حواله مخکې د وژل سوو کسانو شمیر څلور شو در سوي وو چاودنه د چابهار د پولیسو یو مرکز ته نږدې سوي ده د چابهار سرپرست والی رحیم دل بامری دا خبر تایید کړی ویل دي چې چاودیدونکو مواد په یو موټر کې شودل سی وو د چابهار سرپرست والی هم درز ویل چې په حمله کې شای تر یو زیاتو کسانو لاسترود په حمله کې د زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند سوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد د پیاده ځواکونو قومندان محمد پاکپور د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم ته ویل چې دا تروریستي حمله و کومه نتیجه نه درلوده او په سیمه کې نظم بیرته ټینګ شوی دی چابهار د عمان پر خلیج او له پاکستان سره د ایران پولی ته نږدې پروت دی د نننۍ چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی د امریکا د یو 23 ولسمشر جورج بوش مړی به نن په تگزاس ایالت کې د هغه د ښځې او لور تر څنګ خاورو ته وسپارل سي د هغه تابوت د امریکا په بیرغ کې نغښتی او پرون د تگزاس په هیوستن ښار کې هغې کلیسا ته یووړ سو چې د بوش کورنۍ له ډیرو کلونو راهیسې په هغه کې عبادت کوي مشر بوش د نومبر په 1 د تگزاس ایالت په هیوستن ښار کې په خپل کور کې مړ سو د هغه جنازه به نن په ځانګړو مراسمو د تگزاس کالج سټیشن منطقې ته ولېږدول سي او بیا به خاورو ته وسپارل سي د هغه تابوت به نن د ورځې خلکو ته یشی وي چې وی ګوري د ملګرو ملتونو سازمان هڅه کوي چې په یمن کې د ولسمشر عبدالرب هادي منصور استازي او د شیعه حوسی ملیشو پلاوی د جوړجاړي لپاره وی موافقه سره ورسیږي. د دې دواړو ډلو استازي نن د ملګرو ملتونو د سازمان په هڅونه او منځګړیتوب په سویډن کې سره مخامخ شو. دا اول وار دی چې په یمن کې په جګړه کې شکیلې خواوی په دغه سی وغونډه کې ګډون کوي. په یمن کې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې زرګونه کسان بې کوره شوي او وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې لشتر لږه 8 میلیونه وګړي په یمن کې د روانې جګړې له امله قحطۍ متاثره کړي دي. دا د دې ساعت خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا فرشتي جلال زئی واوریدل مننه ترې کوو چې همې خبرونه درواورول او همې خبرونه پیل کړه. وړاندې په خبرونه کې زه اجمل اند او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران در سره یو د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وبخیده افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړل. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ملي وحدت د حکومت مشرتابه ته د سولې په برخه کې د خپل هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې موضوع باندې ریپورت واوري د افغان ولسمشر دوهم رسیال وای افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې زیات نقش ورکړل شي. دا مو دا بل ریپورت موضوع ده. د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا په دې هیواد کې د دنیا عالمانو وژنه غندي او وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي اړخ نه لري. دا موضوع هم در سره شریکو که وخت اوسین نور ریپورتونه هم لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل حوزې انتخاباتو نتایج باطل اعلان کړل. د دې کمیسون ویاند علي رضا روحاني نن په یو خبري غونډه کې ویل د پریکړه وروسته لاغه وشو چې په کابل کې په انتخاباتي حوزه کې د پراخو انتخاباتي جرایمو او درغلیو څېړنه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې نن د ورځې تر پای به په دې اړه خپل رسمي دریځ اعلان کړي. اکرام الله اکرام په اړه ریپورت راکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شکایتونو انتخاباتي سرغړونو او جرایمو له څېړلو وروسته د کابل حوزې رای باطل اعلان کړی او پټینګاری ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مکلف دی چې له قانون سره سم په دغه ولایت کې له سره انتخابات وکړي. د دغه کمیسون ویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د کابل انتخاباتي حوزې په اړه نږدې 3000 انتخاباتي شکایتونه، تخلفات او انتخاباتي جرایم څېړل دي. نو موږ زیاتوي دغه پریکړې د مستند و اسناد و او ده حقوقی و قانونی بنسټ پر اساس کرده.
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخاباتو قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکام د پلي کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د 49 ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایل په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزې انتخابات باطل دي.
د حوزې انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د پریکړې د بیلو دلایلو په ځنګړي ډول د پراخ انتخاباتي درغلي او د درنو انتخاباتي جرایمو د ترسره کېدو لامل کړي ده. علي رضا روحاني وایي چې همداشان د شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د کمیسون د درلنشار رئیس احمد شاه زمان، د کابل ولایت د انتخاباتو د کمیسون پخواني رئیس اول رحمان رودوال، د دغه کمیسون د ساحوي عملیاتي دفتر رئیس زمری قلمیار او مرستیال عبدالعزیز سمیم او دغه کمیسون د معلوماتي ټکنالوژي رئیس سید ابراهیم سادات له دندو لري کړي او د دوسیو له سیړلو وروسته به پایلې هم له خلکو سره شریکی کړي. د کمیسون وایي چې پریکړه ورستۍ او د بدلون وړ نه ده. خاغلی روحاني وویل چې د کابل په انتخاباتي حوزه کې جدي ستونزې وي چې د انتخاباتو عمومي والی او عادلانه توپ ته زیان رسولی وو. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیال همیرا حقمل له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ډیر احتمال شته چې د فرا میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو انتخابات هم لغوه اعلان شي چې په اړه به وروسته پریکړه وشي. کابل ولایت په ولسی جرګه کې درې څوکۍ لري چې د میزان 28مه انتخاباتو لپاره 800 تنو ځانونه کاندید کړي وو. له بل خوا د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې دواړه کمیسیونونه په خپلو کارونو کې خپلواک دي او پریکړو ته احترام لري. په همدې حال کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریکړه غیر عادلانه او د منلو وړ نه ده، ځکه د سرچینې په وینا بحران زیږوي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ورځې په اوږدو کې به کمیسیون په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. تر اوسه
پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریس څرګند نه دی، په څو دقیقو کې به ناست تر سره شي او په دې برخه کې به بیا فیصله موږ خپل وضاحت شریکو.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه او 29مه تر سره شول چې د ګډوډۍ او د کمزوري مدیریت په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو د قانون په اساس په حق حوزه کې چې انتخابات باطل اعلانېږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د وو ورځو په جریان کې په همغه حوزه کې انتخابات تر سره کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د آزادو د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون حق لري چې رائے باطل کړي. خو نوموړی وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې تیر انتخابات په ستونزمنو شرایطو کې ترسره شول او دا لا څرګنده نه ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به بیا ځلی په کابل کې د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا ولري کنه. دا ډول پریکړه خای ستونزې زیات کړي. لا یوسف رشید سره از ما همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
له بعد ما غادي موږ غن دښنې چې د پروسې په اړه موجود وي او همیشه موږ په دور باندې ټینګار کوو چې دواړه کمیسیونونه باید په ډېر همغږي سره او په مګرچا سره دغه واقعات په اړه باندې نه یوازې په کابل کې بلکې په نورو ولایتونو کې هم پیښې شوې دي باید پوره څېړنې ولري، عدالت تامین کړي او د درغلیو د فساد مخه ونیسي. خو نن کومه پریکړه چې د شکایت کمیسیون خو نه شوې ده، له بعد مرغه دغه د سره دی چې کیدای شي یو پرځای تصمیمي، اما د افغانستان لپاره کیدای شي ډېر ګران تمام شي،
ځکه دغه موجوده حالات ته پام سره کوم امنیتي وضعیت چې د سره بودیجې موضوع نور یې فکر کوي چې بیا ځلی مثلا په کابل کې انتخاباتو تر سره کول به دا یو اسانه کار وي.
نو د شکایت کمیسیون قانون مطابق دغه واک لري، قانون دا واک ورکړی دی چې کچیر دوی پیدا کړي چې وځي انتخابات ناقص تر سره شي وي یا الته د ټاکنو عادلانه والی سیزی او هغه سریتوب یا مستقیموالی په یو ډول د ډولونو متاثره سوی ده، دوی د فکر حق لري چې الته انتخابات باطل اعلان کړي او په یو ونۍ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ټاکنې هلته ترسره کړي. اما د افغانستان د عمومي وضعیت فکر نه کوم چې دې ته آماده وي چې بیا هم کابل کې زر تر زره دغه ټاکنې ترسره شي. نو زما په اند باندې کېدای شي دغه ټاکنې وځنډېږي او د ولسمشر ټاکنې سره لږ د غزنی دا یو ځای ترسره شي. اوس فکر کوم چې نه ټاکنو خپلواک کمیسیون آماده ده، نه بودیجه لري او نه هم تروس پرې. فکر کوم چې دغه 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 پریکړه د انتخاباتو کمیسیون لخوا نه په ډېر اسانۍ سره وبنل شي.
بله رشید صاحب، او بخیت آیا فکر کوي چې دا درغلي به تر دې کچې واچي د ټول رای باطل اعلان شي او کنه په کارو چې ځینو مرکزونو باندې فکر وشي؟
په لومړي سر کې نه کړه چې دغه اتفاقات په کابل کې پیښې وو، دا په نور ولایتونو کې هم پیښې وې. یعنی کابل د استثنا نه وو چې کابل کې ډېر وي، په نور ولایتونو کې نه وي. اما دغه چې د بیا شمیرنه د تفتیش او د سیلونو هغه مراحل د کابل متاسفانه ډېر شفاف نه وو او په عین حال کې څو زره د دوه کمیسیون ترمنځ په دې اړه باندې هغه لفظي شخړې هم له پاره ده. حتی یو بل په دې باندې تورن کړی چې دی یا کارکون کې یو بل نیولی او سرنولوجي معرفي کړی دی او روزمره بدرې تنه به فساد په تور نیول کېدل. نو په پایله کې دا څه چې هم انتخابات کمیسیون له مدیریت څخه عاجز استي او هم د شکایت کمیسیون ته بل لار پات نه سي. او کله دا موضوع ډېر ساده په حواله کې یو پلان په اساس باندې، یعنی په ډېره همغږي او په ډېره همکاري سره دا شونې به چې هغه مراکز هلته بعد اتفاقات پیښې وي، مدیریت سي، کنټرول سي او بل اخره دغه ته د لړۍ له نور شي چې بیا پایله په ټوله کې باطل اعلان شي او د کابل حوزه له دغه ټاکنو څخه مستثنا شي. له بعد مرغه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده او د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په باطلېدو یې خپل نظر څرګنداوه. که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یار ګوای چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ملي والی د حکومت مشرتابه ته د اصولې په برخه کې د خپلو وروستیو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر د دوام په اړه له ولسمشر او اجرایه رئیس سره خبرې وکړي. اجمل تورمن د کابل استودیو نه را سره په تماس کې دی، د موضوع تعقیب کړی. د تورمن سب خبرونه ته ستړی مشي، نور معلومات بل تاسو وولو.
بلې ان سب تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پاکستان او د سیمې نور هیوادونو ته د خپل تازه سفر په اړه د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي رادیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خپل خبرو د نتایجو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبد الله عبدالله ته معلومات ورکړل.
آقای خلیلزاد در رابطه با سفرهایی که دیروزا داشته در منطقه و همچنین سفرهای آیندهشون که به برخ کشورها داره معلومات را کرد. رئیس جمهور هم تاکیدش بر این بود که همکاری مشترک کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا همتونه افغانستان در بستان به اجتماع پیدا کمد.
د خاغلی مرتضوی په خبره ولسمشر غنی خاغلی خلیلزاد وویل چې افغان حکومت په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره جدي اراده لري او طالبانو سره د خبرو لپاره خپل مرکچی پلاوی هم د جنیوا په ناسته کې اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د سیمې هیوادونو په خپل دریم سفر کې لومړی اسلام آباد ته ولاړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې پاکستانی چارواکو خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې له خبرو او هغه هیواد کې د امنیت له ټینګښ ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د پاکستان حکومت د یو اعلامې په خپرولو سره ویلي چې صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد لوی درستیز خاغلی خلیلزاد سره په خبرو کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د جګړې د ختمولو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر نیکولاس کی د نن په ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د سولې په برخه کې د زلمی خلیلزاد هڅې ګټورې ګڼل دي او ویلي چې طالبانو سره د خلیلزاد مستقیم ناسبه نتایج ولري. بلې انسب
مننه کو اجمل تورمان. پام دې موضوع کې پاتې کیږو که لیوی خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له مختلفو اړخونو سره د خبرو نوې لړۍ پیل کړې. بل لور ته د طالبانو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه هم پراخ شوي. رویټرز خبري اژانس د افغان او امریکایي چارواکو په حواله وایي د طالبانو پر ضد د عملیاتو د پراخولو هدف دا دی چې دا ډله د سولې خبرو اترو ته اړ کړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ نور جزئیات دروي.
په هلمند ولایت کې تیره اونۍ د امریکا په یو هوایي برید کې د طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالمنان وشل کېدل د طالبانو پر ضد د بریدونو زیاتوالی ښیي چې هدف یې سولې ته د دې ډلې حاضرول دي. افغان او امریکایي مقامات وایي د طالبانو پر ضد د دې لپاره هوایي او ځمکني بریدونه زیات شوي دي چې د سولې په احتمالي خبرو کې افغان حکومت له قوي دریځ سره ګډون وکړي. د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړې اوس افغانستان ته تللی او له افغان مشرانو سره ګوري. نوموړي تیره اونۍ امریکایي رسنۍ پی بی ایس ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره بیړه لري او ښه به وي چې دا موافقه د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې وشي. که څه هم امریکایي مقامات په افغانستان کې د خپل ماموریت د پای ته رسولو لپاره د کوم مهالویش له اعلانولو ډډه کوي خو یو شمیر افغان چارواکي اندېښمن دي چې امریکا غواړي د خپل تاریخ له تر ټولو اوږدې جګړې څخه ژر ووځي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په جګړه کې د برلاسه کېدو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات زیات کړي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور هم په دې نظر دی چې امریکا او افغان حکومت پر طالبانو ډیپلوماټیک او پوځي فشارونه زیات کړی دي.
امریکایانو دوه ګونی چې وراخسته، یو د دوی پر سنگرونو سخت گزارونه را روان دي، د ملان منانا خوند وجنه په سنگین کې د دوی د تعلیم او تربیه د کمپ ویشتل، او د بارل زموږ پر ملایانو چې په کابل کې عمله وکړل حکومت خپل عملیات د دفاعي څخه تعرضي ته واړول او اوس په دوی پسې ګرځي. د بلې خوا پاکستان هم د امریکایانو فشار پر خپل ځان احساس کړی دی، نو پر طالبانو باندې د څو اړخ څخه فشار دی.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو دوه اونیو کې د دوی هوایي ځواک د طالبانو پر ضد 116 هوایي حمله کړې دي. دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې بریدونو کې د طالبانو ګڼ شمېر قومندانان وژلي، د روسي مرکزونو ورته لمنځه وړي دي، او د نشه یي موادو په ګډون د طالبانو د تمویل سرچینې هم په نخښه کړې دي. افغان او امریکایي مقاماتو خبرداري ورکړې چې له افغانستان څخه په بیړه د 4000 امریکایي سرتیرو وتل به افغان امنیتي ځواکونه چې له 2015 کال راهیسې په میاشتنی ډول شاوخوا 600 تلفات ورکوي له جدي ستونزو سره مخ کړي. په کابل کې یو لویدیز ډیپلوماټ رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي داسې فکر کېږي چې د سولې لپاره ډیپلوماټیکي هڅې او پر طالبانو پوځي فشار باید ژر نتیجه ورکړي، کنه د افغانستان د جګړې په اړه به د سپینې ماڼۍ د صبر کاسه نسکور شي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا په دې هواد کې د دینی عالمانو وژنه غندې وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي اړخ نه لري. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا وایي هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه کوي او بې ګناه انسانان وژني دوی اصلا اسلام نه دی مطالعه کړی. د دغه شورا غړي احمد الرحمن علیزاده د پنځشنبه په ورځ د دغه شورا د غونډې په څنډه کې خبري اعلان ته وویل د افغانستان جګړه دینی او مذهبي نه بلکې استخباراتي اړخ لري.
حملاتي کې امروز در افغانستان هست او جنگایی کې در اینجا هست
هغه وایي په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي ده، له دینی او مذهبي اړخ هیڅ جواز نه لري. په اسلامي شریعت کې نشته چې بی ګناه انسانان د قتل شي، ماشومان د اعتماد سی او د چاوی نه دي تویسي.
د هیڅ جای د هیڅ دین مذهب جایز نیست.
د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا چې د دوی په خبره له آزادو بی طرفه او خپلواکو دینی عالمانو څخه جوړه شوې ده، په دینی مذهبي او اسلامي ارزښتونو او د دینی عالمانو په غونډو باندې حمله وغندلې او دا یو ناروا کاروبال. دا په داسې حال کې چې شاوخوا دوه ونه وړاندې د کابل په اونانوس هوټل کې د دینی عالمانو په یو غونډه انتحاري حمله وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې 50 تنه وژل سوي او شاوخوا 3 تنه نور ټپیان وو. دغه حمله په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. له دغه حملې څو ورځې وروسته د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل سو. تر اوسه هم د دغو دواړو حملو مسولیت چا نه دی منلی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې دینی عالمان روانه جګړه ناروا بولي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان د دینی عالمانو شورا په بیا بیا د افغانستان جګړه استخباراتي او ناروا بللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګلرحمن قاضي وایي که افغانان له تدبیر کاروان اخلي او جګړه مهار نکړي نو ممکن روانه تحمل شوې جګړه لا پسې پراخسي.
د افغانستان د جګړې د ودریدو لپاره یوازینی لار چې اوس خپل ملت باید موږ سولې ته کینو او خپل منځي افغاني سولې راولو، او د دې لارې وکولای شو چې جنگ ته د پای ټکی کړو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت کې د جماعتونو رئیس مولوی فضل کریم هم په افغانستان کې روانه جګړه جنایت وبال او ټینګار وکړ. هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي یو وخت په دوی تر کورونو هم ورسیږي.
تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اورئ. دا افغان ولسمشر دوه مرسیال وای افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې زیات رول ولري. سرور دانش نن د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانستې په غونډه کې دا څرګندونه کړې دي. د څرګندونو نور جزئیات له کابل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې په کابل کې وویل چې تمه ده چې دغه ځوانان د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې قوي او مدبرانه رول ولوبوي. ښاغلي دانش د ځوانانو فعالیتونه د پام وړ وبلل او ویل د ټولنې دا قشر چې د افغانستان د نفوس زیاته برخه جوړوي باید په لویو مسایلو په ځانګړي ډول په سوله کې مهم رول ولري.
ځوانان همغه سي چې په جګړه کې زیاته قربانی ورکړي په سوله کې هم باید زیات رول ولري، ځکه سوله د هیواد راتلونکي او د ځوانانو سرنوشت جوړوي. ځوانان چې د یو هیواد اکثریت نفوس جوړوي، موږ باید د جګړې او سولې په برخه کې د دوی نظریات، لیدلوري او همداشان اندېښنې په پام کې ونیسو. له تاسو غواړم چې په خپل غونډه کې په دې اړه خپل وړاندیزونه په رسمي ډول ولسمشري ماڼۍ سره شریک کړئ.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په روسیې کې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د پیلېدو په اړه حالي ځلې تیزی شوې دي. د افغان حکومت ترڅنګ امریکا هم د افغان سولې په برخه کې د اسانتیاو د برابرونکو هیواد په توګه هڅې تیزی کړې دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې ښځې او ځوانان به په دې پروسه کې نقش ولري. د ځوانانو پارلمان په 1995 لمریز کال کې جوړ شو او له دې وړاندې 2000 دغه ډول ناستې ترسره کړې دي. د ځوانانو لوري د قانون د حاکمیت په اړه تمرین او د بیلابیلو مسایلو په اړه غوښتنې او نظرونه د دغه پارلمان عمومي اهداف یاد شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې د دغه پارلمان د دریم کال د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی و ویل چې ځوانان باید په راتلونکو انتخاباتو کې هم رغونکی رول ولري. په ورته وخت کې د ځوانانو روزنیز پارلمان مشره خالده خلوت وای حکومت باید په دولتي ادارو د ځوانانو ګمارنې ته ځانګړي پاملرنه وکړي. نو موړي له ځوانانو سره د حکومت لخوا د شوی وجمنو نه پلي کولو پاړه هم نیوکه وکړه.
له خپل ولسمشر غواړو چې په دولت کې د ځوانانو د ونډې په برخه کې د شوی وجمنو پاړه مکررن قطعي امر وکړي. په ادارو کې د ځوانانو ګمارنې په تیره بیا د ښځو ونډې له امله د مننې ترڅنګ له ولسمشر مو غوښتنه ده چې د ځوانانو اړوند چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
اغلی خلوت د هم ویل تر دې دمه د دوی لوري جوړې شوې طرحې وړاندیزونه د افغانستان یو شمیر ادارو او وزارتونو ته لیږل شوې دي. د هغې په خبره ځوانان او د ځوانانو روزنیز پارلمان د قانون حاکمیت او د وړتیا په اساس له ګمارنو ملاتړ کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن یمن د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. دا د ملګرو ملتونو د هغه هڅو یوه برخه ده چې غواړي په دې هیواد کې سخت جګړې پای ته ورسوي. په یمن کې د سنی حکومت استازي چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د شیعه حوثیانو استازي چې ایران شاته ولاړ دي د سولې د خبرو لپاره د چهارشنبه په ورځ سویډن ته ولاړل. فریبا ظاهر په اړه نور جزئیات ترکي.
د یمن د سولې خبرې د ملګرو ملتونو په نوښت په سویډن کې ترسره کیږي او په ټوله کې هڅه ده چې د یمن سختې جګړې ختمې شي او خلک له دغه ناورین څخه راووزي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس چې د دې خبرو مشري کوي غواړي چې دواړه لوري د سنا د نړیوال هوایي ډګر پر پرانستلو، د بندیانو پر تبادلې او د یمن په بندري شهر هودیده کې چې د حوثي وسلوالو په لاس کې دی پر اوربند موافقه وسی. خود ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي چې په دې اړه باید د چټک پرمختګ تمه ونسی. د امریکا سنا هم هڅه کوي چې پر داسې پریکړه لیک موافقه وسی چې پر اساس یې په یمن کې د ائتلافي ځواکونو له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته ورسیږي. امریکا تیره میاشت په یمن کې د جګړې لپاره د ائتلافي قواوو الوتکو ته د تیلو له ورکولو ډډه وکړه. تر دې وړاندې هم ملګرو ملتونو څو ځله د یمن د جګړې د شکیل خواوو ترمنځ د سولې خبرو د ترسره کېدو هڅه کړې وه خو نتیجه یې نه و ورکړې. دا له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د جګړې شکیل خواوې نن په سویډن کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. له 2014 کال راهیسې په یمن کې دغه جګړې چې د حکومت او د ایران په لوه شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ روانې دي، زرګونه کسان وژلي او میلیونونه یې بې کوره کړي دي. د دې ترڅنګ اقتصادي بحران او قحطۍ هم میلیونونه یمنیان اغیزمن کړي دي. د دې جګړې پای لا هم نه تر سترګو کېږي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې د یو شمېر عربي هیوادونو د ګډ پوځي ائتلاف مشران دي. دا ائتلاف په یمن کې د عبدربو منصور هادي له حکومت سره د حوثي ملیشه ځواکونو پر ضد په جګړه کې مرسته کوي. په یمن کې حوثي ملیشه قواوې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر هادي پر ضد پورته شوې او د هغه هیواد پلازمینه صنعا تر ولکې لاندې کړه. حوثي ملیشه وتوانېدل چې د ولسمشر هادي حکومت ړنګ کړي او له یمنه تیشتی ته مجبور کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 میلادي کال د هادي په ملاتړ او د حوثي ملیشیا ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن جنگ تر ډیره حده د سعودي د سنی او د ایران د شیا سیاستونو ترمنځ نیابتي جګړه ګڼل کیږي، خو سعودي او اماراتو هڅه پیل کړي چې ځانونه له دې جنگه فارغ کړي. د هغوی غربي متحدانو هم چې د جګړې لپاره د استخباراتي معلوماتو په راټولولو کې مرسته ورسره کوي او وسلې ورکوي، په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه زیات کړي دي.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اورېدل کېږي. 4 بجې او 13 دقیقې شوې. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتي جلال زیا ورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول رای نن باطل اعلان کړی. د کمیسیون ویاند ویلي چې دوی د قانون د موادو له مخې دا کار کړی او د دې لپاره دلیل لري. د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشران په کابل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د ارګ مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې خلیلزاد په دې کتنه کې پاکستان او نورو هیوادونو ته د خپل سفر په اړه د ملي یووالي حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله نن د هغه هیواد په چابهار ښار کې دوه امنیتي ساتونکي په چاودنه کې وژل شوي دي. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او د امریکا د یو څلوېښتم ولسمشر جورج بوش مړی به نن په تکساس ایالت کې د هغه د ښځې او لور ترڅنګ خاورې ته وسپارل سي. نن به د ورځې د هغه تابوت خلکو ته د کتنې لپاره یشوي او وروسته به په ځانګړو مراسمو کې د تکساس کالج سټیشن منطقې ته ولېږدول سي.
دوستانو له فرشتي جلال زئی مننه کوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی درواورول. اوس هم یوسف خان زدران ته ورزو څو سپورتي خبرونه برواوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د اتلانو جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې د هرات د سرخپوشان لوبډلې د پکتیا اتفاق لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د اسیالۍ نن پنځشنبه پیل شوې چې پکې د اتو زونونو څخه تکړه سیمه ییز لوبډلې ګډون کوي. په کابل کې د اتلانو جام سیالۍ داسې مهال پیلېږي چې له دې وړاندې د میزان په میاشت کې د افغانستان فوټبال غوره لیګ سیالۍ ترسره شوې. د اتلانو جام په سیالیو کې هره ورځ دوه لوبې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په 2013 میلادي کال کې تر ټولو ډېرې شل ورځې لوبې ګټلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په دغه کال کې د ډېرو بریاوو له کبله د ګټونکو لوبډلو په سر کې ده. د کرکټ بورډ خپل خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د شلوریزو سیالیو لبریاو سره په اسی جام سیالیو کې سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکول او له هندستان سره د لوبي مساوي پای ته رسول هم افغان لوبډلې ته خاص نوم ورکړی دی. کرکټ بورډ په یو خبر پانه کې د لوبغاړو نومونه هم ذکر کړي چې په 2013 کال کې یا ډیر رنزونه کړي او یا هم تر ټولو ډیر ځلیدلې دي. په دغه نوم لړ کې د لوبډلې کپتان اصغر افغان لومړی او اوپنر توپ وهونکی حضرت الله زازی دویم مقام لري. او وروسته نړیوال خبر دا چې د هاکی د نړیوال جام په سیالیو کې جرمنی هالند ته ماته ورکړه، خو د پاکستان او مالیزیا لوبه برابر پایته ورسیده. هالند له جرمنی څخه یو د څلور پر وړاندې لوبه وبایلله، خو مالیزیا او پاکستان به تر پایا یو یو ګول وکړ. دا لوبه د هندستان د بهنشور په خار کې د نومبر میاشتې له 28 مینیټې څخه پیل شوې دي. د هاکی په 14 پړاو نړیوال جام سیالیو کې ټول 14 لوبډلې ګډون کوي.
هو سم مخکې لدی نه چې د ماشومان د حقونو په اړه ځنګړې پروګرام درته وړاندې کوو. کور کلی واوري د ماشومان د ملاتړ په برخه کې د یو پرمختګ ریپورت راخلو. افغانستان کې په لومړي ځل د ماشومان د ملاتړ دولتي مرکز پرانستل شو. د دې هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له دې مرکز هدف د متضرر ماشومان ساتنه او د دوی ملاتړ دی. له دې سره د اسرا د ماشومان روزنتون مشر مجیب لحاظ د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی کوي. وایي حکومت له لوري د افغان ماشومان د ژوند د خوالي لپاره داسې ډیر کارونه باید ترسره شي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اور ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام لیا د مباحثه.
په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د ماشومانو د ساتنې او لدوی څخه د ملاتړ لومړنی مرکز پرانستل شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل چې اړینه وه د بیلابیلو لاملونو له امله متضرر ماشومانو ته داسې یو مرکز موجود شي چې د دولت ملاتړ ولري.
هدف از افتتاح از این مرکز ای است.
د دغه مرکز د پرانستلو هدف دا د هغه ماشومان چې ل خپل کورنۍ لری پاتې کیږي یا هم ل کور تختی هغه ماشومان چې پر وړاندې توتريخواله کیږي او ل قانون سرغړون کې ماشومان چې ل همدی دلایل لامل زیانمن کیږي باید دا سیو مرکز ورته ووسی چې د دولت د مواظبت لاس او ملاتړ ورسره ووسی خپل نورمال ژوند تر وګرځي او بل اخر خپل کورنۍ سره بیرته وصل شي.
دغه مرکز د کابل پانتون د ځوانانو د هغې ډلې په همکارۍ جوړ شوی چې د ماشومانو د ملاتړ او روزنې په برخه کې زده کړې کړې دي. د ماشومانو د ملاتړ او محافظت په مرکز کې به په موقت ډول یعنی لیویونه تر لاس ورځو پورې ماشومان د دې لپاره ساتل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو مخې په دغه موده کې به ماشوم له خپل کورنۍ سره عادي ژوند کولو ته چمتو شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې دغه مرکز به د 150 ماشومانو د ساتلو ظرفیت ولري. د ښاغلي زکی په خبره راتلونکي 1499 مریض کال کې به د افغانستان په وو زونونو کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت اته نور د ماشومانو د ملاتړ او ساتنې دولتي مرکزونه هم جوړ شي چې د غشمیر مرکزونو جوړولو لپاره ملي شورا ته د تصویب لپاره د بودیجې وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ملاتړ او محافظت دیش مرکزونه شته چې 24 په کابل او پاتې نور په ولایتونو کې دي. دغه شان 15 مرکزونه 24 ساعته او 15 نور 12 ساعته دي، خو دا ټول خصوصي مرکزونه دي. له افغان ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یاسف د چلډرن مخکې تر دې ویلي و چې په دغه هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، 2.1 میلیونه ماشومان درانه کارونه کوي او په ټوله کې 6 میلیونه ماشومان له ګواښ سره مخ دي. په ورته وخت کې د اسرا په نوم د افغان بې سرپرست ماشومانو روزنتون مشر مجیب لحاظ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی وکړ، خو وایي چې دولت باید د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره اساسي کارونه وکړي.
یوازې د مرکز جوړېدل د دوی په خاطر باندې کفایت نه کوي. اساسي خبره د دوی په خاطر باندې عامه پوهاوی ده، ښوونځي ته تګ ده، او د مور او پلار سره خبره ده، د ښوونکي په دې اړه باندې پوهېدل دي تر څو له دوی سره دایمي کار ور باندې.
ښاغلی لحاظ دا هم وویل چې دولت د ماشومانو ته د داشن مرکزونو جوړولو ترڅنګ په دغه مرکزونو کې له ماشومانو سره ښه چلند، د روزنې د ظرفیت لوړولو او ښه امکاناتو مسلې ته هم پام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، تاوتریخوالی یا خشونت هغه څه ده چې په ټولو انسانانو په تیره بیا په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر کوي، هغوی له رواني او فزیکي اړخه ځپي. نن په همدې اکله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د ماشومانو او میندو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې کار کوونکی عزیز الله نور دی. په پیل کې به په خپله د خشونت یا تاوتریخوالي په اکله راته وغږیږي، ورپسې دا راته ووایي چې په کوم شمېر ماشومان له خشونت سره مخ دي.
تاسو پوهیږئ چې تاوتریخوالي یا داسې عمل دی چې د ماشومانو آینده او فعلي ژوند ته ضرر رسوونکی شی دی، او دا په مختلفو ټایپونو موږ تاسو کتلی شو چې په دنیا کې 300 میلیونه ماشومان چې د 1 کلنۍ نه نیولی تر 14 کلنۍ پورې دوی د تشدد ښکار کیږي. په افغانستان کې هم 40% تر 15% پورې ماشومان د تشدد یا تاوتریخوالی ښکار دي چې د 1 کلنۍ نه تر 14 کلنۍ پورې دوی باندې همدا تشدد یا تاوتریخوالی د تدیبي تشدد یا تاوتریخوالی په نامه دوی باندې صورت مومي.
کله چې راته وایي چې تاوتریخوالی موږ وایو، څه رقم تاوتریخوالی، په کومه برخه کې له دوی سره خشونت یا تاوتریخوالی کیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې هم عرض وکړ، په فزیکي یا توګه تاوتریخوالی دا ده چې دوی وهل کیږي، ځپل کیږي، کور په چاپیریال کې، مکتب کې مثلا د استادانو لخوا دوی وهل کیږي. هغه چا چې د دوی مراقبین دي د کار په ساحه کې یا د محیط په ساحه کې هم دوی د تاوتریخوالی ښکار کیږي. رواني توګه مثلا یو شاګرد دی مکتب ته ځي او هلته کارخانگی یا د کورنۍ دنده نه دی راوړی، هغه ته په بدو الفاظو یادول کیږي لکه شاه دوله او نه پوهېږم غرسرې او نور توهیني نومونه باندې. هغه ماشوم د ټول همصنفیانو په مخ کې چې دا توهین کیږي، دا باعث کیږي چې ورو ورو هغه همصنفیان هم په دې نامه دا ماشوم یاد کړي، حتی تر دې حده پورې رسیږي چې هغه ماشوم زړه یې د مکتب نه توریږي او بالاخره مکتب خوشی کوي، د نورو خطرونو سره مخ کیږي.
بله، تاسو ویل چې کله یو ماشوم سره خشونت کیږي نو مکتب پرېږدي یا بد اثرات لري، کله رواني اړخ راتوي چې کله یو ماشوم سره خشونت کیږي دا څومره زیان ویني؟
بر علاوه د دې چې یو ماشوم هماغه سات د درد احساس کوي، د رنځ باعث کیږي، ورته د خپل همصنفیان او قطاران او د ټولنې په مخ کې دا د شرم احساس کوي او همدارنګه دې ته نور خطرات مخ کیږي چې د دې آینده هغه استعداد دا وژني او حتی د دې د آینده ودې مخنیوي کیدای شي، ځکه چې هغه ماشوم چې تاوتریخوالی اوربند کیږي خپل جرأت د لاسه ورکوي او نشي کولای چې واقعا د خپل هغه څه چې مافي ضمیر یې دی د هغه اظهار وکولای شي د نورو په مخ کې. ورو ورو دا ماشوم د نورو اړخونو نه دا په اصطلاح یوه ګوښې ته کښېني او د نورو نه هغه خپله رابطه شلوي او حتی کیدای شي چې دا په رواني رنځونو او مرضونو باندې هم اخته شي.
په دغه سی حالت کې کورنۍ ته څه پکار دي چې دوی د خپل بچی له داسې یو حالت نه وژغوري؟
نه تنها کورنۍ کې بلکې چاپیریال کې او مکتب کې باید داسې زمینه هواره شي چې ماشومان د دې جوګه شي چې خپل هغه څه چې استعدادونه لري هغه وده وکړي. یو د هغه اړخونو نه دا ده چې مونږ باید د کورنیو دپاره عامه پوهاوی پروګرامونه باید ترسره کړو، د راډیو د لارې، مکتب کې او نورو ځایونو کې چې د ماشومان هغه په اصطلاح مورال تقویه کی. په زمن کې د قانون حاکمیت باید په ټولنه کې ډیر رواج پیدا کی. تاسو پوهیږئ چې زمونږ ستاسو افغانستان قوانین په دې اکله ډیر غنی دي، مثلا امدا اوس چې مونږ تاسو په دې اکله غږیږو د معرف په قانون نه دیرشمه ماده کې داسې راغلی چې هر نوع جسمی یا روحي تاوتریخوالی د شاګردانو په وړاندې د استاد لخوا یا د مکتب مسؤلینو لخوا نه ممنوع دی او حتی کوی شي چې مرتکب تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. متاسفانه بیا د عمل په ډګر کې دا قانون نه پلی کیږي. همدارنګه که مونږ د ماشومانو جامع قانون چې اوس مسوده پارلمان ته استول شوی د وی ګورو، په ډیر ځایونو کې په فصلونو کې مثلا د ماشوم اساسي حقوق په فصل 12 ماده کې د سیرا غلای دا چې طفل د دې قانون او نورو اړوندو تقنینی سندونو لکمونو سره سم د لاندې اساسي حقوق لرونکي دي چې 14 فقره لیکل شوی دا چې د هر ډول جسمی او رواني تعذیب پر وړاندې ماشوم باید ملاتړ وشي. یا مثلا په نورو ډیرو موادو کې خونکو له تاوتریخوالو څخه باید چې مخنیوي وشي، د نورو مثلا له تکوب مخنیوي په 612 ماده کې راغلی ده. د قانون له لحاظه مونږ تاسو ډیر غني یو، ولې د قانون د پلي کولو په هکله مشکلات او ستونزې سره مخ یو. ډیری ځایونه مونږ پروګرامونه مثلا د یونیسف دفتر مونږ په ختیځ زون کې دسې د ټولنیزې مباحثې په نامه مونږ پروګرامونه لرو چې په خپل ځو کورنیو سره د همدې تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر غږیږو. د کورنیو ترمنځ د څه ناخوالی چې د ماشومانو په وړاندې شته دي مونږ هماغه کورنیو سره غږیږو او د دوی توجه دې ته راپاروو چې تر څو ماشومانو په وړاندې تشدد تاوتریخوالی نه کار وانخلي.
بله، کله چې تاسو له کورنیو سره ګوري غږیږئ غوته مشوره ورکوئ دا کار څومره موثر تمامېدلی شي؟
یوازې توګه په خبرو دا نه حل کیږي، دا نور مسائل هم په زمین کې باید چې ورسره خوا کې کار وشي. مثلا د قانون پلی کول دا بله مسئله ده، په بادو ورکول باید په دې اکله هم چې مونږ پروګرامونه لرو، خو په زمین کې باید مثلا مذهبي کسانو سره زمونږ استادو مولای صاحبانو سره مولای امام صاحبانو سره کار وشي او مونږ کار کړی ده. د ټولنې مخاورو سره باید چې کار وکړو، دا غوی خبره ډیر ته تاثیر ورده، دینی علما او نظرات جمعتونو کې دا تبلیغ وشي. په یوازې توګه یعنی ګرچه موثر دی خو لکه څنګه چې تاسو ویله موثریت هغه وخت ډیر قوي کیږي چې د نور اړوندو کسانو لخوا هم دا مسائل کورنۍ سره کار وشي.
که چیرې کورنۍ دغه موضوع ته پام نه کوي، ماشومان یې له تاوتریخوالي یا خشونت سره مخ په هغه حالت کې پرېږدي، تر ټولو زیات زیان یې چا ته رسیږي؟
په خپله کورنیو ته رسیږي، ځکه چې هغه ماشوم ورو ورو بیا خپله سالمه غړي په توګه ټولنې ته نه تقدیمېدای شي او په خپله کورنیو باندې یو بوج کیږي، ځکه چې هغه خپل مسؤلیتونه نشي پوګه اخیستلی او دې هم یو بل بوج دی د هماغه کورنیو باندې او دویم په ټولنه باندې. که موږ ماشوم سالمه توګه بغیر د خشونت او تاوتریخوالي نه وروزو، سبا ورځ دا ماشوم په خپله بیا یو خشن ماشوم نه تربیه کیږي او په خپله دا نورو سره د زړه سواندې د مینې محبت په اصطلاح هم تبلیغ کوونکی او هم تطبیق کوونکی به وي، په خپله کورنۍ ورڅخه بیا هم ګټه هم خوند اخلي. او که دا خشن تربیه شي کورنۍ سره او بیا ټولنې سره همداسې خشن رویه به وکړي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عزیز الله نور خبرې له ماشومانو سره د خشونت په اړه واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی دا زادی رادیو درنور دنکو د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا تاسو د سله رحمۍ په ګټو پوهیږئ؟
لبیلابلو اړخونو ګټه کوي، خلاقیت ته ګټه کوي، هوش ته ګټه کوي، پر نفس اعتماد ته ګټه کوي، ټولنیزو اړیکو ته ګټه کوي، ټولنیز محبوبیت ته ګټه کوي.
ولې په دې وروستیو کې سله رحمۍ کمه تر سترګو کیږي؟
دغه جامعه د دې څخه چې د څلوېښت کاله په دې کې جنگ ده، جنجال ده، نو د موږ له اولادو څخه شروع تر مشرانو پورې ټول په جنگ کې روزل شوي خلک دي.
او د اسلام له نظره سله رحمۍ څه حکم لري؟
یو په دې آیات په احکامو کې دا چې تاسو به سله رحمۍ کوئ.
قدرمن اوریدونکو، د دې اونۍ د کور کلی په خپرونه کې همدا موضوع څېړو چې ولې ځینې خلک په دې وروستیو کې له سله رحمۍ کار نه اخلي. له سله رحمۍ کار نه اخیستل کومې ټولنیزې ستونزې جوړولی شي؟ او دا چې یو سله رحمه انسان واوسو، له کومو لارو چارو ګټه پورته کړو؟ د موضوع په تړاو د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دیني عالم نظر او په پای کې د ارواپوه سره مرکه هم لرو. زه یوسف زدران یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې. ملتیا مو غواړم.
قدرمنو دوستانو، سله رحمۍ په اکثره ادیانو او مذاهبو کې لیدل شوې ده چې په پښتو کې ورته خپلوالي پالل ویل کیږي. دا په دې معنا چې له خپلوانو او اطرافیانو سره ښه کول او تر ممکن حده هغوی ته د خیر په رسولو کې کوښښ او د شر څخه مخنیوي کولو ته ویل کیږي. په پرمختللو ټولنو کې سله رحمۍ په ډیره پیمانه لیدل کیږي او هر شخص دا هڅه او هان کوي تر څو خپل همناو ته خیر ورسوي. خو په وروسته پاتې نو کې بیا دا اصل کام پر سترګو کیږي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی امام الدین هم د سله رحمۍ له کمېدو سر ټکوي او وایي چې د وروستیو ناخوالو د دوی سله رحمۍ هم کمه کړې. نوموړی زیاتوي،
دغه جامعه له دې څخه چې د څلوېښت کاله په دې کې جنگ ده، جنجال ده، نو د موږ له اولادو څخه شروع تر مشرانو پورې ټول په جنگ کې روزل شوي خلک دي. دوی اکثره زشت خاصیت لري. د دې په خاطر باندې هغه کوم ترحم او سله رحمۍ چې درلوده هغه د ذهن وتلی ده. سله رحمۍ کما شوی داسې دا محیط سره فصل کې تاثیر کوي، موږ باندې هم تاثیر کړی دا. ټول خلک داسې یو قسم اصلا د شکل د خودخواهي او خودغرضي او په خپل ځل لوګې مړ نشم، چې په خپل باندې محتاج نشم، په خپل له داسې بیچارهګۍ سره مخ نشم، نو دا په موږ باندې هم تاثیر کړی. نو که څه لرو هم په جب کې ډېر کلک ساتلی وي چې ته ودرېږه چې دا خپل سبا ته مصرف کو، نو د دې په خاطر باندې په ټول اجتماع باندې تاثیر کړی دی. د شک نشته. د ما شروع
پوهان وای سلی رحمی کون کای هغه نه دی چې ک دوستان سلی رحمی وکړي دای کوي او کای قته کړي دای هم قته کوي، بلکې سلی رحمی کون کای هغه دا چې د سره قته سلی رحمی شي نو دای د هغه سره دوستی وساتي او سلی رحمی وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سعد الله وای چې سلی رحمی د انسان د کورنۍ تربیه پورې اړه لري، نه د حالاتو پورې. نوموړی زیاتوي
سلی رحمی خو اصلا اسلامي اصولو مطابق ده که یو سړی مسلمان باید سلی رحمی ولري. اوس چې موږ ګورو تقریبا اوس په غیر مسلمانو کې سلی رحمی ډېره ده، ولې مسلمانانو کې سلی رحمی بیخي کمه شوه، ولې پخوا سلی رحمی ډېره زیاته وه. او دا اصلا د یو کورنۍ د تربیې پورې لري، د یو کورنۍ د احساس پورې لري. کورنۍ خو زما د وظیفې نه، زما د کار نه، زما د روش نه، زما د کړو غړو نه خوشحاله دي، خوښ دي، ځکه چې زه دوی سره همیشه سلی رحمی کوم. هغه څه چې لازم دي خپل وسې پورې دې مزه لاس کش کوم، هغه څه چې لازم دي تېر وړم، خوشنط لرم، بد الفاظ نه استعمالوم. په هر لحاظ سړی باید د خپل ترحم نه کار واخلي.
په سلی رحمۍ هر ځای او هر حالت کې تاکید شوی، خو ځینې کسان په دې اند دي چې په هر څه کې باید تعادل مراعت شي. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکي جمیله داسې راته غږېدلې ده.
سلی رحمی خپله یو اصل د اسلام هم کېدلی شي. هر انسان دپاره لازم ده چې په انسانانو حتی په حیوانات ښودلی ده چې باید رحم وشي، خو یعنی حد او سد په هر څه باید مراعت شي. سلی رحمی په هغه حالاتو کې جایزه ده چې هغه د عادت باعث نه شي. مثلا په ښار کې موږ ځینې کسان ګورو چې د خیر لاس یې نیولی دی، ځینې به وي د مجبوریت نه، ځینې دي عادت ګرځېدلی دی، هغوی د دې طریقه حتی په نشه یي توکو هم اخته کېږي. بعض وخت هغه ډېره سلی رحمی دې باعث کېدلی شي چې مقابل عادت شي، او دغه عادت د دې د ژوند لپاره ډیر ناوړه ثابتېدلی شي.
سلی رحمی د اسلام له مؤکدو سفارشاتو څخه شمیرل کیږي. همداشان د اسلام له نظره مو د سلی رحمی په اړه د دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی نظر راخیسته چې اورېدو ته یې تاسې رابولم.
الله تعالی جل شانهو په قرآن عظیم شان کې موږ ته فرمای چې تاسو د ډیرو کارونو ترڅنګ چې الله جل شانهو موږ ته امرونه کوي، یو امر دا ده چې ان یوصل به، یو په دې آیات په احکامو کې دا ده چې تاسو به سلی رحمی کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای سل من قطعک وعف من ظلمک، نو هغه کسانانو سره سلی رحمی وکړه چې تاسو سره هغه قطع سلی رحمی کوي، او د هغه چې څوک عفو وکړه چې تاسو سره ظلم کوي. په دې خاطر باندې موږ مکلف یو، موږ د شریعت آسماني دین مکلف یو چې موږ باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای په امر باندې عمل وکړو. سلی رحمی یو امر حتمی او ضروری د اسلام له نظر نه. فواید سلی رحمی ډیر زیات دي. هر هغه څوک چې سلی رحمی کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې عمر به خدای جل شانه زیات کی، د هغه برزه خدای فراخ کی، الله تعالی جل شانه به هغه قصب جامعه او ټولنه کې عزت مند کی.
عزت مند اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم راخېستي چې تاسو ته یې د اوریدو بلنه درکو.
زمانم هدایت الله شیرزاد دی، د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. سلی رحمی د ما په نظر ډیر ښه عمل دی. هر څوک باید خپل سلی رحم وي.
نوم نصیر احمد دی، د کابل اوسیدونکی. سلی رحمی ښه عمل دی، خو په اندازه سره، نه له اندازې زیات چې بیا بعضی خلک استفاده تر کوي.
زمانوم زلمه میناناک دی، د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی. سلی رحمی هر مؤمن مسلمان باید سلی رحمی ولري. سلی رحمی زموږ په شریعت کې ده، زموږ په دین کې ده، زموږ په اسلام کې ده، او هر سړی باید سلی رحمی ولري. حتی د حیواناتو سره باید سلی رحمی مونږ ولرو. ښه عمل دی، مونږ سلی رحمی ته بد عمل هیڅکله نشو.
ګوریدونکو، دا چې ولې اوس مهال سلی رحمی لږ تر سترګو کیږي، د سلی رحمی ګټې څه دي، کوم خلک ډیر سلی رحمه دي، او د دې انساني عمل د ودې په منظور څه کول پکار دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکار مریم توخی دار واپو استاد شرف الدین اعظمی سره مرکه کړي چې اوریدو ته یې تاسو رابولم.
په
په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړم چې صلې رحمي یعنې څه؟ اولې اوسمهال صلې رحمي د خلکو ترمنځ کمه شوې ده، علت یې څه بولئ؟
صلې رحمي یا زموږ په آند یا زموږ په تعریف همدلي یا د زړه خواله، دا یو ډول یعنې تاسو وکولی شئ مقابل لوری هماغه ډول چې ستونزه لري احساس کړي، درد یې احساس کړي او کول ملاس کې د مرسته ورسره وکړي. دا چې ولې کمه شوې ده، د ډبلیو ایچ او د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړنو پر اساس په هغو هیوادونو کې چې جګړې دي، ظلمونه دي، تاوتریخوالی دي، مرګونه دي او وژنې دي، چاودنې دي، په هغو هیوادونو کې معمولا دغه صلې رحمي یا همدلي یا د زړه خواله یا زړه سوی کم سوی.
استاد، کومې طبقې کې صلې رحمي ډېره وي؟ یعنې دا هم په طبقو ویشل شوی ده کنه؟
خاص څېړنه نشته په دې اړوند، اما معمولا دا واضح خبره ده چې هغه څوک چې درد لري درد احساسوي سي، نظر هغو خلکو ته چې درد نه لري درد نسي احساسوي، اما په ټوله کې په ښځو کې صلې رحمي او همدلي ډېره.
یعنې دا د کورنۍ د تربیې پورې هم اړه لري چې په کومې کورنۍ کې تربیه شوی؟
اروپایان په دې باور دي چې دغه صلې رحمي او همدلي یو ډول مهارت ده چې موږ کولی شو دغه مهارت په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، هر چېرته چې په رسنیو کې دا مهارت ته وده ورکړو. هغه خلک چې همدلي یا زړه سوی نسي کولی، صلې رحمي نسي کولی، یعنې چې دغه مهارت سم نه ده.
ښاغلی استاد، څوک چې صلې رحمي کوي صلې رحمه ده، او په چا چې صلې رحمي کېږي دا د اروپایانو له لحاظه څومره یعنې مفیده تمامېږي؟
له بېلابېلو اړخونو ګټه کوي، خلاقیت ته ګټه کوي، هوش ته ګټه کوي، پر نفس اعتماد ته ګټه کوي، ټولنیزو اړیکو ته ګټه کوي، ټولنیز محبوبیت ته ګټه کوي، په ځوانۍ او جسمي وده کې کومک کوي، مرسته کوي. اما یو څه چې ډېر راته جالب دي ماته د اروپایانو د څېړنو پر اساس، هغه دا ده چې هر هغه څوک چې صلې رحمي لري یا زړه سوی د زړه خواله لري 15 تر 20 کلو پورې عمر ډېری.
استاد، صلې رحمي نشتون البته په ټولنه کې یا په کسانو کې دا بیا کوم مشکلات په ټولنه کې زیږوي؟
متاسفانه له ځینې اړخه اکثریت خلکو ته سوء تفاهم پیدا کېږي، له عاطفي اړخه اکثریت خلک له یو بل نه لرې کېږي، یعنې مینې او محبت او مهر او عاطفه او همدغه زړه سوی زړه خواله او همدلي او صلې رحمي کمیږي، نور هم کمیږي، ټولنیزې اړیکې شلیږي. له جسمي اړخه موږ هغه شادابي او نشاط چې باید ولرو نیسو لرلی، او هماغه ډول مې چې وړاندې یادونه وکړله، نو که په صلې رحمۍ کې عمر ډېریږي خو په نه صلې رحمۍ کې کمیږي.
هغه څوک چې صلې رحمي نه لري یا خپله صلې رحمي په ورباندې نه کېږي، څه کول پکار دي چې د خلکو ته ور وښودل شي چې تاسې باید صلې رحمه اوسئ او په یو بل باندې مهرباني وکړئ؟
زما په باور صلې رحمي او همدلي څو ټوټې لري، یعنې که دغه ټوټې سره یو ځای کړو موږ صلې رحمي جوړولی شو. اول علاقه ده، موږ باید خلکو ته، ژوند ته، انسانانو ته او هم خپل هم نه وته علاقه مند شو. دویم باید تحمل پیدا کړو، یعنی زغم پیدا کړو تر څو خلک وزغمو او مرسته ورسره وکړو، همکاري ورسره وکړو. دریم کړنې دي، موږ باید خپلې کړنې داسې عیار او چمتو برابرې کړو چې خلکو سره د مرستې او د خیر کړنې او مینه، دوستی، اړیکی او درناوی هغه څه دي چې په ټوله کې یو همدلی او صلې رحمي جوړي او تشکیلي.
خلاص استاد، البته په عامه پوهاوی باندې هم صلې رحمي زیاتی کی کنه؟
هغه ډول مې چې په پیل کې ویلې، کورنۍ باید دغه مهارت ته وده ورکړي، پر رسنیو کې باید دې مسلې ته پام وسي او رابرسېره سي، په ښوونځیو کې، په جوماتونو کې او په هغو ځایونو کې چې لوست او درس ده هلته باید خلکو ته د صلې رحمي کومک ورسره وسي، ځکه چې د نړۍ په سطحه اروپایانو په فلسطین او سومالیا او نورو هغو هیوادونو کې جنګونه او کړې وي، هغه کې دا تجربه سوي ده او هغه توانیدلې دي چې د انسانانو زړه سوی او همدلي سره ډېر کړي.
ډېره مننه کوستر.
درنو اوریدونکو، راځي چې دا انساني او اسلامي عمل په خپل کورنۍ او ټولنه کې دود کړو تر څو د بیوزلو سره مرسته کړي وي، چې دا به په دنیا او آخرت کې زموږ په ګټه وي. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
محبت اول آسان پانا سارا غیر پاخر کی شیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم دشت دشت می چکا